哈利。اور بل و او لوی مخ په بره روان و. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب، هغه لوګی وینې؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ، هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجیا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې، کوچ، مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړي چې د ځان انډیواله یې کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کڅوړۍ په اوږه وه، نارې کړې: سلام، ټولو ته سلام، چیرته یاست؟ زه دادی له آسمانه راښکته شوم. تر هر چا دمخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هر کلي لپاره دی نغری وډنګول شي، سورنی دی وغږول شي او ډولونه دی ووهل شي. خان ترکان په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل: د وفات شوي خان د کور کار مې بشپړ کړ، ډیر راباندې مهربانه اوسئ، لکه تاسو چې یاست بې حده ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډیر چاغ شوی یم صاحب. یوه ډیره لوکس ماڼۍ مې ورته جوړه کړه، تر دې ماڼۍ به لس برابره لویه وي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشحاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل: صاحب، دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیا راوغوښت. ورته وی ویل: ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کار یې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډیر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول: ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولې ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې وورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. د هغه بل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبي زاویه د استاد اجمل ښکلي د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې علمي خپرندوی ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړی ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي ښکلي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
استاد، ستړی نه سي؟
ډېره زیاته مننه.
استاد، ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بی اخلاص شاعری. راته وایسته چې لا اخلاص ډک شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې لا اخلاص ډک شاعری څنګه
منصب اصلا زما یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده، موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کې دې شي ضرورت وایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر د پاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا پاغه کې پخپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل ده، مثلا ورسره کدی شي موسیقي او د شکلیات هم یو برخه وي او مفکوره د فکر ده کدی شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي، ټول سره یو هماهنګ وي او داسې سړی فاصله تر منځ ونانګیري، زه فکر کوم چې هغه به با اخلاص شاعر وي. زه زما پخپل فکر باندې که سړی ډیر زیات عاطفي وي، که ډیر زیات احساساتي وي، زه ګمان نه کوم چې هغه دې ډیر ښه عاطفه به پیدا کړي، خو ښه شعر به ورته سړی په مشکله باندې ووایي. یعنی ښه د ښه احساسات به خپل بیان کړي خو ښه شعر به نه وي، ځکه شعر یوازې د عاطفې څرګندول نه دي بلکې فکر هم دی، یعنی بس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده، یعنی پکار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدای شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکنې دپاره د د حالت جوړ وي، ډیر ښه جوړي، ښه نثر ولیکي، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدای شي د شاعرۍ باندې ډیر زحمت وباسي، ډیر تکلیف هم وباسي، بلم وکي بلم وکي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نور اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي خو کنټرول دی هم وي؟
بالکل،
دومره برجسته نه شي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
خو یا نور شاعري نور ارکان یې متاثره
کوي. متاثره کوي. په نقاشي کې تقریبا عینن دغه قصه ده، ځینې رنګونه یې چې هغه دومره برجسته یي چې بیا نورو رنګونو باندې اغېز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعري کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نه شي بیا د سړي ډېر ورپام کېږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه، د سبک موضوع وه. د سبک په حیثه کې دا خبره کېږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ته، یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو له ورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه ورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو راته ورته وایو چې دا راته ولیکه، نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص، همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر، همدغې ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده. عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر لیکوال باندې، کله کله داسې کیږي چې شاعر لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې، یعنی هغه سبکونه چې د شاعر په مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره، مثلا د سبک د پاره موضوع قرباني نه کی، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی. یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي دغه ورسره ولري، تړاو ورسره ولري او یو ډول مینه خلوص ورسره ولري. او که داسې نه وي، مثلا که موږ په لوی لاس یو خبره نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو، منفي لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم، ځکه لوستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لوار فیصله وکړی شي. که ظرافت وي، که شوخي وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لوستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي، نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص، ستا د حیثیت، ستا د شخصیت، ستا د هر څه شي یو هنداره ده. او که ستا د فطرت زیږنده نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړې، زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښکار ورته نه شوی. بالکل ښکاره وي، همدغه شان ده.
تر کومه حده پورې د سبک پالل پکار دي؟ که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نه سي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي، پکار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي، ځکه ځینې ما لیدلې دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته یي آیا داسې هڅه هم لازمه ده پکار ده؟
زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکې دوه مخه دي، یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی. هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده، سټرکچرلستانو خبره هم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي، همدارنګه الفاظ په افکارو باندې، نو د افکارو له تحول سره، د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا هوښیار وي، کوم شاعر کوم لیکوال، او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي، او بیا په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کوم سبک چې دا اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده. ځکه چې یعنی یو خو موږ که زموږ کوشش ډیر نامعقول وي یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دي. خو زه چې ورته قید کړم، اصلا زه وایم که یو څوک هڅه کوي، نوي هڅه کوي، له نوي هڅې سره باید دا اخلاص ولري. بل دا دی چې هغه باید معقول وي، یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصولو په اساس باندې د هغې نه دومره دغه نه وي چې سړی د ادبیاتو نه بیخي وباسي یا بل دغه شانې مشکل پکې نه وي، نو په هغه صورت کې ممکنه دا ښه دی. اوس که موږ مثلا سبک ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی، صحیح ده، یعنی دا خبره سړی مطلق ردول هم نشي، داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي. دا ګمان نه کوم دغه وي، ممکن وي، ځکه هر کله چې څوک که شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکوالي کوي، د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي. یعنی دا یو ډول جبر دی، او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیاوي، هغه چې مثلا تکرار، هغه تکرار چې بد دی، یا مثلا ډېرې داسې خواوي، او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي، چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي، نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب مني، نه مني، یا دغه شانتې بېلابېل عوامل. نو په هغه صورت کې موږ په خپل سب کې وخت په وخت تغیر راوستی شو. خو یو خبره ده، مثلا دا خو موږ خپل سب کې تغیر راولو، که موږ په هر موضوع باندې لیکل کوو، نو سب په موږ باندې عموما مسلط وي. مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي، که هغه به یو ډول سب لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي. مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي، که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي، هلته به بل وي. نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي، زغم پیدا کوي، چې هغه لږ لږ وخوځېږي راوخوځېږي، لږ لږ د دغه وړ وي، د خوځون وړ وي، دغه وړ وي، او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی، هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي، نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاده، په آزادو نظمونو هم مقالې وي په کتاب کې، د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه ده ناست په زړونو، دلیل یې څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموما دودونه داسې نه وي چې سړی پې عموما خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی، او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامیدل دي د غزل یا دود دی، نور علتونه هم لري. عموما آزاد شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي، خدا په مخفا شاعرۍ کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف داسې خواره واره وي د انسان په، تاسو ته معلوم وي که نه. اوس د دې عواطفو دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه واله شاعري، نو دوی ویلې چې راځه داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفه، خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغه کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې روانې وي، روانې نورمال روانې وي، خو چې هغې ته لاس کې دی بمبی ته بیا را خوش کیو کنه تیز راوسی غزل دغه شانتی خصوصیت لري اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتی وی آزاد وی ته په ډیره خبرې پیدا کې دی پیدا کول شي خو ته به دا خبرې د شیری ارزښت یې وایم چې دغه د پره و ډیره دغه ښکار شي عام ښکار شي خو یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه را خوش کی کنه نو دغه یو دم والی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خره عام نظم ته نه پریدي یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډیر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم کنه سره دی چې زه ګمان نکوم او بل یو کارم دی چې زمونږ عامه ذهنیتونه چې ادبیات لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهیږي ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري یعنی که سړی ډرې لاړ نه شي اروپا ته لاړ نه شي په دې فروغ فروغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لرې دا چې په فارسي کې دي د دې نه بغیر مثلا اردو کې نن میم راشد منګل اروپا پښتو کې دا تاسو خبیل گئی لیوال سے بھی خبیل گئی زیار سے خیر لک سخیل لغتوں نے استعمال کړي سره دي چې هغه خوندور شاعری کړي مثلا دغه شانتې نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تند مات شي خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري او د آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو خاص باندې لرو یعنی ډېرې عامې غزلې لرو چې عام ذهنیتونه بے دغه کی پش آزاد نظمونو کی چمنګه کله وایو نو بیا مونږه کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل عمر زور پکې پیدا شي د غزل عمر زور پکې پیدا شي نو په هغه صورت کې مونږه کله کله د پیچلو کلمونه د پیچلو موضوعاتونه او د سیمبولونو نه او د استعارونو ډیر استفاده کوو نو بیا دا د عام لستون کې د پاره د دې زغم او په دې د دې په معنا باندې پوهیدل لږ سخت وي او بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي سیمبولونه پکې وي هغه نه به ډېر عام معنا اخلي بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنا نه لري صحیح ده یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغه عمر ارزښت لري لکه غزل
استاد تیوریک بحثونه ډیر کم ور باندې سوي دي
دا هم یو لږ
آزاد شاعري سوي ده او ډیر کلونه کې شاعران یې کوي خو بحثونه چې اساس چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ور باندې وي کې متاسفانه نه دي ور باندې سوي د دې دلیل څه کېدلای شي
او زه په همدغه وایم یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کره کتونکي د ادبیاتو د یو کره کتونکي مخه نیولې ده البته زمونږ کره کتنه خو په مجموع کې ډېره کمزوري ده یعنی که په دغه باندې نه ده شوی په آزاد نظم باندې ډېره کره کتنه نه ده شوی په غزل باندې هم نه ده شوی په مقفا شاعرۍ باندې هم نه ده شوی خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کره کتونکي ذهن هم متاثره کړی دی او یعنی په کار ده چې اوس مونږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو مثلا د یو چا شعر دی آزاد نظم دی یا بل دی مثلا یا ستاسو زه فکر کوم چې په دې باندې دی باندې ډیر بحث پکار دی اوس مونږه کرا کتنې زما د یو آزاد نظم له برداشت واخیست او زما دا برداشت څومره معقول دی او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم فکر کوم که دا مونږه ولي کو په لیکلي شکل باندې که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي که هغه مثلا په مجلو کې وي که هغه په ویبپاڼو کې وي نو زه فکر کوم چې دا زمونږ د آزاد نظمونو له پوهاوي سره د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي او همدارنګه د دغه سره د عامېدلو سره ډېره مرسته کوي یو لوی علت تاسو چې وښود دا امداد یعنی یو بل دا هم دی چې عموما کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري که نه
ډېره مننه استاده یو بحث مو د غلا او سرقت په حیثه کې د ادبي غلا او سرقت په حیثه کې په دې ټولګه کې وو یو څه د دې په حیثه کې راته ووایاست تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده ځکه موږ مشترک هم څه لرو په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات دي چې شاعران لغونه استفاده کوي ځینې بیخي خاصي ستاسو په نظر کومه یو ته اغلا ویلی سو کومه یو ته نسو ویلی
سو اصلا په دې باره کې فیصله لږه سخته ده عموما خو موږ عمان صاحب تورلټه فیصله کوو وایو پلانې غل شاعر دی که نه مثلا داسې وایو زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېره جدي او مسؤولانه فیصله وي د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی اوس کېدی شي هغه غلا به هم کړی وي، یعنې دا خو ممکن سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د نا غلا شوې شاعرۍ د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي په کار، په دې خاطر مسؤولانه چلند. اوس چې مونږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دغه له خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه ځنې کېږي بدلېږي. عموما مونږ چې کله ډېر دقیق شو هغه شعرونه چې مونږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنې د یو شاعر او کله کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلن د شاعرانو بیا فرق کوي، نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی په کار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنې چې دوز مضمون دوز د هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوی محال کې ورته مفکوره وي، البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول همداسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی یو بیت راواخلی مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنې معلومیږي په نورو رنګونو کې لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کوم بیا هغه نه ګڼل کېږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا مونږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو که نه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به مونږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم مونږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او ته بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي، زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډیره مننه استاده. یو بل څه ته چې زما پام شوي دي، موږ دغه ډیر کلونه تقریبا ډیر څه مې چې لوستي دي د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډیر زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي، که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډیر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرضاً د یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو، مقالې ولرو، د دې علت څه کیدلی سي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کیږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کیږي، مقالې کې فرضاً د خوشحال په سبک سوای، د رحمان په سبک سوای، د حمزه په سبک هغسې چې لازمه ده بحث نه ده سوای. فرضاً په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقالې پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي، د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟ ولې
زه فکر کوم چې اصلا که اوس مونږ یو مغالطه باید پیدا نه شي چې مثلا مونږ که نوی معاصر ادب پالو، د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هېر کړو، صحیح نه؟ اوس عموما مونږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې مونږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرۍ او نور نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوښته کلاسیکي دورې ته، یعنی هماغه چې مونږ په کلاسیک دوره کې ډېر پاتې شو بیا په تېره په افغانستان کې، او معاصره شاعرۍ کې مونږ ډېره ښه شاعري دغه نه کړله راونه ټوکوله، ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو. نو دا بیا یو دود پاتې شو، که څوک تیزس اخلي، که څوک موضوع کوي، که څوک څېړنه کوي، که بل کوي، نو بس په خوشحال بیا اخلي یا بیا په حمید اخلي یا بیا په بل اخلي یو بل. دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوي لاندې تیاره وي، یعنی زمان داسې یو څیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس زمنګ چې کله توپیر راشي کوم سیس کې نو بیا ته احساسولی شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس په کلاسیکي دورې دغه د زمان دی د هغوی خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي. زمنګ له زمان سره هغه فرق لري. مونږ د خپل زمان سره چې کله زمنګ د خپل ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتله کو نو اسانه راته معلومیږي چې د هغې مشخصات یا ځانګړنې څنګه دي. اوس چې په مونږ معاصره دوره کې اوسیږو نو دې دپاره بیا چې د دوی او زمنګ ترمنځ د معاصرو شاعرانو لیکوالو ادبي دودونه ډېر مشترک دي او ډېر دغه دي، توپیر یې راته ډېر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک دې مثلا د شپون صاحب یا مثلا د کاروان صاحب یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نه ګړېږي. څومره چې وس رسېږي او په هغې باندې غږېدل په کار دي او په هغې باندې کره کتنه په کار ده چې خلک مثلا که بیا راتلونکي کې هم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې نو چې په دې پوه وي چې په هغه وخت کې د شپون صاحب د دغه نه سبک نه او همدارنګه د کاروان صاحب د سبک نه خلکو څه مفهوم څه دغه اخیسته اندازه اخیسته. البته مونږ چې کله مثلا زه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې زه د شپون صاحب په نثر باندې ګړېږم مثلا یا زه د سمیم صاحب یا د زیار صاحب یا د نورو نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلې په اساس باندې کوم، یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدای شي د هغې فکر د هغوی سبک پرتله کړم نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون صاحب دا دغه لري دا کمالونه لري دا لري دا لري دا نه لري صحیح شو نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان بیا په ټوله کې په ټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي نو چې ادبي دوره موږ نه وروسته شي پاتې شي بیا موږ د هغې زمان په شرایطو کې چې زموږ زمان له شرایطو سره فرق لري ادبي مفاهیم نور موږ بیا په اسانه باندې در کولی شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ته چې موږ ډېر پاتې یو دا هم دی بل عموما په کلاسیک دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو، بلکې ډېر مشترک مضامین وو. اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتېږي، ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي مذهبي تاریخ نورو سره خوریږي او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کېږي، د ده طرز هم پیچلی کېږي. نو زه فکر کوم چې یو علت بیا دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو چې کله د په هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو، یعنی په کلاسیکه دوره کې په مسلط او اخلاقو باندې پوه شو نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې. نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډېر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکري لحاظ باندې، نو دا پیچلتیا هم یو علت دی.
ښکلی صاحب دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه د ایران د معاصرو شاعرانو پیسه کې کته وغواړي فرزن د سورا پیسه
بالکل
یو عالم
کتابونه شته
کتابونه شته د دې په سبب غېدلې دي دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړئ د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم واورته وي. زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده، یعنی ما ډیر کم داسې څه لوستي دي. البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای سي د معاصرې دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو کڅه ولیکل سي دوی ډیره استفاده ورنه کولای سي، ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دوی خواړه چې دي د دوی خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه
ده. زمانه ده
بالکل.
ډیره مننه استاده په زحمت مې کړی، مننه چې راغله یو زموږ
بلنه. ډیره مننه، زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دی همیشه. ډیره مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com